چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم وخت وفات کاوه کزه دا وایم چې د امیر خسرو د دور څخه کوالی کوم ایجاد شوی دا کوالی د پښتو د بانډار څخه ایجاد شوی دا ول د بانډار د دې سم مخکو دا ورست امیر خسرو چې وو هغه د مسلمانانو لپاره کوالی ایجاد
یو دم بیا غمنس و مداستا د غم ګلیو
دا چې غزنی د هیواد له جګړه ځپلو ولایتونو څخه یو دی او په وسنی وخت کې خلکو د ځینو مشکلاتو له امله ډیری کلتوري دودونو ته شا اړولې ده. خو لیکوال شاعر او ژورنالیست اسدالله بلهار جلالزی دغه ځای یو وخت د بانډارونو پلازمېنه بولي خو وایي اوس پکې بیخی کمرنگه سوی دی.
باید یادونه وکم چې په تیر کې په غزنی کې ډیر درانه بندرونه کېدل د بیلګې په ډول د تاسنګ په کلي کې به د توتو میلی په بانډار کې طالبانو حتی خپل صدر اعظم ټاکل او دا بندرونه اوس لکه د تیر په څیر هغسې نسته. په ډیر کمو سیمو کې به ځینې ځوانان په حجرو کې راټولېږي او کوي به یې خو تر ډیره هغسې لکه د پخوا په څیر چې اوس هغسې دود نه ده پاتې.
که د غزنی ترڅنګ د هیواد په ډیری سیمو کې دغه دود د ختمېدو په حال کې دی خو پکتیکا ولایت ته څیرمه د قمردین کاري سیمې شاعر او لیکوال باسخان علمیار بیا په کلیوالي سیمو کې اوس هم د بنډار تازه ساتل رواج بولي. دی وایي په دغه بنډارونو کې د چپو غاړو او نکلونو ترڅنګ د نړ او چغه کې ژغول دود دی.
روزه وخت کې دا ځینې خلک په مزدورۍ تللي وي، دا خلک تقریبا ځان رسوي کور، په دې خاطر چې هلته بیا ماښام ټیم بانډارونه وي. په دا بانډار کې بس اکثر خو هلته د دریا تال او دلته یو قسم شرنګولي ورته وایي، دا د لاسو دپاره یې جوړ کړي، د واړه واړه ګړنجونې دا یې سره تړلي. بس هغه ګړنجونې هم ډېر ښایسته وي، هغه خپله یو ډېر ښه آهنګ پیدا کوي. په دا کلي په حجرو کې چې دی هلته بیا دا د تال او د هغه بانډار نه وي، هلته بیا چغه کوي ناړ وي او تقریبا دا فولکلوري نکلونه وي، دا کیسې غاړې ویل، بس دا شیان کېږي دا د کلي په حجرو او دا حجرات تقریبا په کلیو کې په جماعت کې جوړ.
که باس خان علمیار په بنډارونو کې د ټپو غاړو او نکلونو خبره کوي نو د شاله کا په نوم یو سپینجری بیا وایي په بنډارونو کې د نکلونو شعرونو غاړو او نورو شانو ترڅنګ د ویاړونو او قومي اتلانو سندرې هم بلل کېږي.
زموږ په خوا چې به دغه بنډارونه کېدل په دغو کې وجود زموږ پخواني خلک تر سوي وو، یا انګریزان وزلي ول یا مغول وزلي ول، پر دغو چې به کومې بدلې جوړې سوي وي. په راوروسته کلونو کې د غازي امان الله خان د دغو بدلې به په دا بنډارو کې ویل کېدې. اوس خو پخواني خلک ولاړل چې بنډارونه به کول، اتړونه یې پر رابند کړل، ډلونه یې پر رابند کړل، باجې یې پر رابندې کړې، دریاوې یې پر رابندې کړې. وی ګناه لري چې شی کوي، وی ګناه لري. بنډار ډېر خوند راکوي چې کاشکې هر کلي تللی وای بنډار مو کړی وای.
که شاله کا په دغه بنډارونو پسې خپه دی نو د هیواد ډیری فولکلورستان هم د بنډارونو کمرنګه کېدل د خلکو ترمنځ بیلوالی ګڼي او وایي د نورو محفلونو تر څنګ بنډار د خلکو ترمنځ د نږدېوالي یوه ښه لار وه. ډیری خلک به پکې راټول وو. بیا هم اسدالله بلهار جلالزی،
د کمیدو تاثیرات باید درته ووایم چې په خلکو کې د تګ راتګ او هغه مینه چې د دوی په زړونو کې پیدا کېده هغه کمه کړې ده. اوس خلک تر ډېره له یو بل سره لرې شوي دي، اړیکې سره پرې شوي دي او په دغو بنډارونو کې به کېدای شوه چې خلک له یو بل سره د زړه خوانک به کول، یو بل ته به یې دغه د ژوند مشکلات او خوشحالي به هر څه بیانول. اوس داسې نه ده.
که ډیری بنډارونه د مدرسو د طالبانو په مجلسونو کې جوړیږي خو اوس په دغه بنډارونو کې په هر ډول موسیقي ژغولو بندیز لګېدلی دی چې د پیکه کېدو یوه وجه یې هم همدا بندیز بلل کېږي.
وړاندې مو په خپرونه کې په افغانستان کې له نویو چاپ شویو کتابونو خبرو، خو له یوې خبرتیا وروسته د لیکوال او شاعر افضل ټکور څرګندونې لرو چې له څو لسیزو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي. له دوی به واورو چې په بهرنیو هیوادو کې ژوند د دوی پر شعر څه اغېز کړی، مثبت که منفي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونې په دې برخه کې به د شعر نقد مخکړو او له شاعر افضل ټکور څخه به واورو. د دوی تر اوسه د څلورو شعري ټولګو په شمول نه کتابونه چاپ شوي دي. شاغلی ټکور له څلوېښت کلونو راهیسې شاعري کوي. د د اروپا په څو هیوادو کې ژوند کړی او له تیرو اتلس کلونو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. له دوی به واورو چې دې اتلس کلن ژوند د لندن په څیر د نړۍ په مهم ښار کې د دوی په شعر تاثیر کړی.
بالکل کامل نه کړی دی، خو دا خو ټولنه تاثیر کوي ور باندې، ځکه هغه شاعران چې زموږ په وطن کې کوم شعر کم دا ما سره زما همزولي شاعران دی، هغوی شعرونه، د هغوی ترکیبونه، د هغوی موضوعات کاملا فرق لري. دلته بیا په شعر باندې کم بل ډول اغېز دی. مثلا دلته دا ژوند سطح تقریبا زما په نظر باندې تفاوت کوي، همدغسې په شعر کې همدا موضوعات رادغه کېږي. نو زه خپله چې څومره فکر کوم، هغومره هنریت چې په کلي کې یا وطن کې دي، هغومره شعر دلته بیا هغونه خوند باندې نه شي سره لیکلی.
ولې دغسې فکر کوي چې هغه د کلي شعر د لندن تر شعر بهتره راځي؟ اوس مثلا که چېرته یو پرتلې ته راشو، په لندن کې د ټولې دنیا په سطحه ډېر ستر شاعران زیږېدلي دي، مړه شوي دي، ژوند کوي.
نه، خو هغه انګریزان دي، هغه صحیح خبره ده، هغوی ته هم دا خپل وطن دي. مثال په توګه که دلته اوس انډرګراوند یا دغه میترو باید په شعر کې ته راولي، دا زما د پښتون دپاره دغه نه لري، څه نه لري. یا مثلا دا د ژوند نور اسانتیاوې، که زه مجبور یم زه د دغې نه متاثره کېږي، شاعر د دې نه متاثره کېږي، خو که د تیزې شاعر د دغه موضوعات په شعر کې راولي، هغه د دغه خلک لولي او هغه د هغې نه مثلا خوند اخلي. دا صحیح خبره ده، شکسپیر دلته پیدا شوی دی، نور لوی لوی شاعران دلته پیدا شوي، خو هغوی د همدې ټولنې د سره مطابق شاعري کړې ده. لکه موږ مثلا وزه تاسو یو بل مثال درکړم، لکه که ګوتر یو ترکیب دی یا یو خبره ده چې په شعر کې مثلا کېدای شي راشي خوند پیدا کړي، چینار یا نختر یا مثلا همداسې په لسګونه مثالونه سړی کولی شي وړاندې کړي، خو هغه شیان دلته نشته. ده نو که ته څونه، ځکه ستا ذهن نه متوجه کېږي چې ته هغه شیان، خو که په کلي کې یا په وطن کې وي، ستا روح او روان او ستا هر څه هغې سره مصروفه دي، ته کولی شي هغه.
ټکور صاحب، وبخښئ، په دې برخه کې ډېر شیان بیا سره ورته دي. مثلا د طبیعت، که ځینې ونې په لندن کې نشته، لیکن ډیر بوټي راسه شته په لندن کې، سه یا فرزان وبه غونډي شنه ځایونه کنه پارکونه. لیکن څنګه فکر نه کوي؟ هغه یو خبره ده، وای شاعر داسې دی لکه د شاتو مچۍ چې چیرته له کوم مکانه ګلان راټولوي، د همغه مکان شات تولیدوي.
زه دا خبره زه تاییدوم، منه مزر سره ما داسې نه دي ویلي چې کاملا یا دغه خوند او رنګ له منځه ځي. ما زه په دې نظر یم، زه په خپله زما تجربه، ما مثلا مسکو کې زه اوسېدلم، ماته شاعري کول، هلته م ټولنه هلته لا نسبتا د غربي ژوند نه لږ تفاوت موجود و، لږ شرقي ژوند ته نږدې و. خو صحیح خبره ده، داسې نه ده چې زه فکر کوم ما چې کومه شاعري ټوله په لندن کې کړې، ما وروستی کتاب داسې فکر کړ ټول په لندن کې ما چاپ کړی دی. هغه یو خدای زه چې طبیعي شکل باندې سړی پرمختګ کوي، نوي نوي موضوعات سره آشنا کېږي، د نوي ترکیبونو سره مطالعه کوي، دا ټول شیان دا عمر چې تېرېږي خپله، دا زما دغه شاعري شاید دغه پخوانیو شاعري سره کاملا تفاوت ولري، دا د ډېرو خلکو خوښېږي. مګر زما خپل مجموعي دغه دا د نظر دا ده چې هغومره زه په خپله که چېرته زه تاته اوس یو مثال د خپل ځان په اړه درکړم، که زه چېرته په وطن کې وای، ما به ډېر څه کړي وای له هغه څه نه چې زه په لندن کې.
تاسو د شرق ژوند ته اشاره وکړه، زه به د عربي ادبیاتو د څو کسانو نومونه تاسو ته واخلم. د دوی په مشهور شاعرانو کې نثار قباني په لندن کې مړ شو، محمود درویش په امریکا کې مړ شو، جبران په امریکا کې مړ شو، او هلته دغو درو مشهور شاعرانو په دغو هیوادونو کې ژوند کړی دی. لیکن ډیر عالي شاعري یې کړې ده، او دوی هغه د نقد کتابونه چې څوک لولي هغوی دا وایي چې دغو شاعرانو نوي مکانونه زموږ شعر سره آشنا کړي دي. څه فکر کوي دغه اړخ ته که بیا هم څوک دقت وکړي، ډیر څه باید افغان لیکوالان او شاعران له بهرنیو هیوادو هم په یو ډول وانخلي؟
یعنی طبیعي داخلي اوس ځکه تا ته وایم چې هر وخت استاد بینواب بهر کې مړ شو، د هغه په وروستیو شعرونو کې هغه دغه نشته ده په کې مثلا، که دا تفاوت لري د انسانانو خپله د کپاسیټي څومره ده، څومره د دې ټولنې اخیستی شي، څومره شیان اخلي. مثلا موږ دلته کارګر صاحب په یو ناول کې هغه دلته د یو قصابۍ تصویر وړاندې کوي، فرض کړه دا صحیح خبره ده، انسان متاثره کېږي. او که چېرته د دې شیانو تا ډېر تا مخکې ډېر یو ښه خبره وکړه، که شاعر شاید د مچې غوندې دي، هر چېرته چې له مغز نه پیدا مطلب شاد دي، دغه شات خو د غرب او د شرق یو شی دی. او بل دا تاسو دغه د عربي لیکوالو مثالونه وړاندې کړل، دغه تفاوت د زمان هم دی، ممکن هغوی سل کاله، پنځوس کاله، اویا کاله.
نه نه، دوی په وروستیو کلونو کې ول نظر قوانی
نه نه، مثال د مجموع کې تخیل مکنه په ځای وار وخت استاد بنواړي پخوا او کنه مثلا وخت ورته همداسې د یمن پښتانه شاعرانو سره ابيبي سیب چې اوس وګوره کم شیر په کراچی کې لیکلی دی، هغه د کابل نم پوخ دی، هغه له دا چې دا سره ډېر نږدې دغه دي که نه سیمې دي سره فرض کړه، هغه یو ډېر ښه شعر هلته و، آزاد شعر. هغه اصلا مونږ په پښتو کې د معاصر آزاد شعر هماغه لومړنۍ بېلګه په لاس د کلمه دارې روپۍ نه چې ځینې وایي چې دغه لږ آزاد شعر په سبک لیکل شوی دی، د هغې نه وروسته دغه د بي بي سي دغه شعر جلا وطنۍ په وخت کې لیکلی دی. هغه ډېر ښکلی شعر دی، بېخي بې جوړې دی، آزاد شعر دی. نو داسې ده چې دا سړی نه شي کولی، دا خپل ماته ته وویل چې دا د انسان کېدی شي، کېدی شي یو څوک زما همزولی له ما سره یو ځای په لندن کې اوسېږي، هغه ډېر څه وکړي، خو زما ځان په اړه باندې داسې دغه دی چې زه مثلا هغومره چې هلته اکټیف وم هغومره دلته.
ټکور صاحب، په همدې برخه کې ستاسو دا خبره دقیقه ده چې انسانان فرق لري، یو څوک به یو ډول احساس له یوې ټولنې اخلي، بل به بل ډول اخلي، او یو څوک به په لندن کې ډیر شاعر کیږي او یو بل به په لندن کې کم شاعر کیږي مثلا. لیکن په دغه حالت کې بیا یو بل خبره ده، ځینې کسان چې په پردیو ټولنو کې لیکوالی نشي کولای، هغوی خپلو شعرو کې نوستالجیا ته مخه کوي. څرنګه ستاسو د لندن په شعرونو کې دا شی زیات شوی؟
بالکل شته دی، بالکل حتما، د وطن او د تیری زمانې ارمان زمونږ د شعر موضوع ته پکت کی.
د ټکور صاحب څخه په مننه، د دوی پنځمه شعري ټولګه هم چاپ ته چمتو شوې ده، او د دالی کول او د چیرې په نوم تذکره به چې د دوه نوي معاصرو افغان لیکوالو ژوند لیک او د لیکنو او شعرونو بلګې پکې راغونډې کړې دي، په لنډ راتلونکي کې په کندهار کې چاپ شي. اوس هم له ښاغلي ټکور څخه د دوی یو شعر سره اورو.
وخ کی وخ کی گل زانی، وخ کی وخ کی گل زانی، ستا غزل غزل زانی، ز اوسپیری شونډی می، ز اوسپیری شونډی می، ستا چپکا کل زانی، ستا بلا بلا حسن، ستا بلا بلا حسن، زما شدل شدل زانی، زړه زما پختون خدی، ستا لکما خل زانی، زړه زما پښتون ښه دی، ستا لکه مغل ځواني، ستا له دوه خبرو زار سل واري مثل ځواني، ستا زړه کټکور شي پرې، ستا زړه کټکور شي پرې، واخله د افضل ځواني.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې د کتابونو چاپ ته مخه کوو. په ننګرهار کې هاشمي خبرندوی ټولنې یو شمېر کتابونه تاسو چاپ کړی دي، په دې اړه به د دې ټولنې له مشر سید اصغر هاشمی نوور.
پر پښتو ادب باندې د مشروطیت غورځنګ اغېزې همدارنګه په شعر پوهنه دریم کتاب د عزت دوزخ دی، همدارنګه څلورم کتاب د اسلام د تمدن تاریخ، پنځم کتاب د افغانستان معاصر تاریخ. دغه کتابونه موږ په وروستیو کې چاپ کړي.
هاشمی صاحب، دا نور کتابونه له عنوانونو معلومو چې موضوعات یې څه دي، د تاریخ دی او د اسلام په باره کې هم یو کتاب و، لیکن دا زه دوزخ کتاب معلوم نشو چې زه دوزخ یم او که زه دوزخ څه شی و؟
زه دوزخ دی.
د دې موضوع څه ده؟
دا کتاب په اصل کې 55 ده. بحث په دې باندې دی، انسان چې کله بل انسان ته زیان رسوي یا یو انسان خپل ځان ته زیان رسوي، د دغه زیان اساس څو پنټک چیرته ایښودل شوی دی. مثال په ډول باندې، که چیرې یو انسان ټولنې ته تاوان رسوي په سایکالوژیکي لحاظ باندې، دغه په حال کې هر ډول ستونزې دا د ماضي سره ارتباط لري. د مثال په ډول باندې، ډېر شیان په وراثت کې دي ته انتقالېدلی شي، یعنی په انسان باندې انسان سره د دې چې یو اختیار خاوند دی، د همدغه اختیار کې یو ډول بې اختیار دی. مثال په ډول باندې، تاوان رسوي او دغه تاوان امکان لري چې کله انسان ته رسوي لوجیکی ډول باندې د کورنۍ نه ورته د غستون زپاتی وي، یا د مثال په ډول باندې د ټولنې نه ورته د غستون زپاتی وي، یا د بیلابیلو نورو لاملونو پر اساس باندې انسان په عین وخت کې انسان ته تاوان رسوي. یعنی دا د دې کتاب کې په دې باندې بحث شوی دی چې انسان کبل انسان ته تاوان رسوي، کدا ځان ته رسوي، کبل ته رسوي، د دغه اساس او بنسټ چیرته ایښودل شوی دی، او انسان د تاوان پر رسولو کې څومره دی او که چبرن په دې باندې ځینې ستونزې تپل کیږي او دا ترسره کوي. بحث په دغه باندې دی.
دغه کتابونه چې چاپ شوي دي، لیکوالان څوک دي؟
د لومړني کتاب چې ما یې له تاسو سره یادونه وکړه، د افغانستان پر پښتو ادب د مشروطیت غورځنګ اغېزې، دا په 200 مخونو کې 1500 ټوکه کابل کې په ډېر ښه کاغذ کې چاپ شوی، د ډاکټورا ډیزرټیشن دی، لیکوال دی ډاکټر زرین انزور. دا کتاب دې دی. همدارنګه بل کتاب چې موږ چاپ کړی دی، د شعر پوهنې په نوم باندې، دا د پوهان ډاکټر لال پاشا آزمون اثر دی، تدریسي کتاب دی. لومړی چاپ یې علوم اکاډمي و، بیا د ځینو زیاتونو کمونو باندې دا چې نوي مفردات کله د افغانستان جوړېدل، نو د شعر پوهنې مضمون اضافه شوی دی، نو په همدې اساس باندې مو دا کتاب کې ځینې زیاتونې او کمونې وکړلې، دا کتاب مو چاپ کړ. دا دویم کتاب. دریم کتاب باندې خو موږ تاسو خبرې وکړلې، زه دوزخ دی، یو کوچنۍ رساله ده. همدارنګه څلورم کتاب د اسلام د تمدن تاریخ، دا د پوهنوالۍ اثر دی، یعنی تالیف دی، د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ څانګې استاد پوهنوال حبیب الله حیدری لیکلی دی، دا هم تدریسي کتاب دی، د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریسیږي. بل کتاب چې مونږه په تیرو یو میاشت کې چاپ کړی دی، د افغانستان معاصر تاریخ دی، دا هم د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ څانګې استاد لیکلی دی، وفی الله امینزینی میږي. خو د معاصر تاریخونو کې دا کتاب په یو نیمې میتود باندې لیکل شوی دی، یعنی د پخوانیو آثارو سره ډېر فرق لري.
تر دې وروسته هم په لنډ وخت کې د چاپ لپاره نور کتابونه له تاسو سره شته چې تاسو ټولنه یې خبرې کړئ؟
څلور کتابونه منور هم کابل ته لیږلي دي. زموږ د افغانستان په پوهنتونونو کې سیمسترونه نوي شروع شوي دي، په اول تاریخ باندې شروع کېدل. څلور نور تدریسي کتابونه هم چاپ ته لیږلي دي، چې په دې کتابونو کې یو کتاب د کمپیوټر پوهنې بنسټونه دي. کمپیوټر پوهنه په پوهنتونونو کې په بیلابیلو څانګو کې لوستل کیږي، د کمپیوټر اساساتو په نوم باندې. د کونړ پوهنتون، د کونړ سید جمال الدین افغان پوهنتون د کمپیوټر ساینس رئیس پوهنیار اعظم دا کتاب لیکلی دی، او موږ ترتیب او تنظیم کړی دی، او همدغه د هاشمی څېړنې او ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي لخوا چاپي کتاب مو چاپ ته لیږلی دی، په دې نږدې ورځو کې به چاپ شي. همدارنګه یو بل کتاب د احصایې بنسټونه، دا د سید جمال الدین افغان، یعنی د کونړ پوهنتون د زراعت پوهنځي رئیس لیکلی دی، پوهندوی محمد حسن محمدی نومیږي. دا کتاب هم تدریسي دی. همدارنګه د لال پاچا آزمون پوهان صاحب کتاب مو لیکلی، فولکلور دی، فولکلور لوستل کیږي، او دا کتاب هم موږ د نوو مفرداتو په پام کې نیولو سره مو ترتیب او تنظیم کړی دی، دا هم چاپ ته لیږلی دی. یو بل کتاب چې زما په نظر باندې یو له ډېرو ښو موضوعاتو نه دی، هغه د نورستان استوري دی. یو دو درې میاشتې مخکې زه نورستان ته تللی وم. هلته چې لاړم د نورستان فرهنګ او تاریخ باندې باید کار شوی وی. هلته بیا موږ یو کتاب مو پیدا کړو، دا کتاب د سمیع الله تازه دی. د دې دغه کتاب مو د فارسي دری نه پښتو ژبې ته وژباړه، دا کار ما وکړ. نو د نورستان استوري دا کتاب مو هم چاپ ته لیږلی دی. دا څلور کتابونه مو چاپ ته لیږلي دي.
دا کتابونه څه اټکل کوي چې تر څو وخته پورې به بازار ته عرضه شي؟
امکان لري زیات او کم په لس ورځو کې بازار ته راشي.
یعنی راتلونکي اونۍ به خلک د دې شاهدان وي چې دا کتابونه په بازار کې وي.
انشاءالله.
ډېره مننه هاشمي صاحب. د هاشمي خبرندوی ټولنه غواړي چې د راتلونکو دوه دریو اونیو په ترڅ کې د ادب تیوري کتاب چې د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی، د اسلام اقتصادي نظام چې د کونړ پوهنتون د استاد روح الله نجم تالیف دی، همداراز د ښاغلي نجم بل کتاب د قران کریم تجوید او د پوهاند محمد ابراهیم همکار اثر لیکوالي چاپ کړي. په ننګرهار کې دوه نور کتابونه هم تازه چاپ شوي دي. یو یې مناهیلې کې شنومیشي، بلې د پخی خبرې په نوم چاپ شوی دی. دا کتابونه د حضرت عثمان نوري اثر دي. په دې اړه به نور لدوی څه خبر.
کله چې ذهنیت خبرندوی ادارې چې د دې دواړو کتابونو چاپ چاري پر غاړه اخیستې وي د چاپ خبر راکړ، هغه د چا خبره له خوخي په جامو کې نه زایدم. یو ناڅاپه مې په زړه بدریقه خوخي او کوم مبالغه و نه کړم، مستی نه نوته. ځکه د یو لیکوال لپاره تر ټولو غوره خبر دا وي چې کتابونه یې د چاپ په غاړه سنبال شي. مناهله کې کتاب چې په یو سل یو مخونه کې چاپ شوی، په ټولنیزو موضوعاتو کې بحث شوی، مور کېږئ مه تسلیمېږئ، د وخت مهارون کې جوړ شئ، د دوه شیانو ډیر خیال ساتئ، نظری نه عملی ژوند وکړئ، نور مه تخریبوئ، مه بې غوره کېږئ، خارق العاده کارونه وکړئ، ژوند وکړئ، تیروئ مه. غښتلي خلک دایونه ښه لري او ځان وپېژني د منځپانګې مهم موضوعات دي. دا کتاب مې د هغو ناچاره او بې وزلو زده کوونکو کورنیو ته ډالۍ کړی چې د خپلې ناچارۍ سره سره پر خپلو اولادونو زده کړې کوي او دا ستر ویاړ ګڼي. پخې خبرې کتاب د داخلي او بهرنیو مترونو ټولګه ده چې په 122 مخونو کې چاپ شوي. منځپانګې په څلورو څپرکو ویشل شوي. په لومړي څپرکي کې متل پېژندنه، په دوهم څپرکي کې بیا کلتور او ورزښت، په دریم څپرکي کې بیا هیوادني او کورني متلونه، او په څلورم څپرکي کې بیا له نورو ژبو څخه راټول شوي متلونه شامل دي. پخې خبرې کتاب د پښتو ادب خدایي خدمتګارانو او په ځانګړي ډول هغو ته چې په خپلو خبرو کې متل کارونې ته لومړیتوب ورکړی او خپل خبره یې پرې پخه کړې ده ډالۍ شوی دی.
د تازه چاپ شویو کتابونو په لړ کې یو هم د هیلو نړۍ کتاب دی چې د ازادي راډیو مجلې د تیرونی په خپرونه کې یادونه شوې وه. د نومبر په 24مه یعنی تیره اونۍ د جمعې په ورځ د دې کتاب مخکتنه په کابل کې د افغان ادبي بهیر د غونډو په تالار کې وشوه. د غونډې ته د خبرو پر مهال د پوهنتون استاد ګل رحمان رحماني د داس کتابونو د چاپ د اهمیت په اړه وویل.
د هیلو نړۍ د شلو بیلابیلو کیسه لیکوالو هغه د دوره دی چې د ماشوم په اړه لري، یا هغه مسؤلیت دی چې د ماشوم په اړه ترسره کوي. ځکه که راتلونکي خوندي ټولنه غواړو، په ادبیاتو پوه ټولنه غواړو، ادبه ټولنه غواړو، نو د دې کار د همداسې کتابونو څخه پیل کېږي. او د کتاب بله ښېګڼه دا ده چې موږ د بهرنیو لیکوالو له تجربو سره هم آشنا کوو، ځکه د دوی د مسؤلیت یوه ستره برخه دا ده چې د خپلو ماشومانو لپاره کار وکړي. دوی تر ټولو ستره سرمایه ګذاري په خپلو ماشومانو کړې او پایله یې هم لیدلې ده. ځکه د دوی ماشوم چې د دوی د راتلونکي رهبر دی، علت یې هم نه ده چې کار یې ورته کړی. اما ما موږ یوازې اشعار اخیستل کړی، کار مو نه دی ورته کړی. په تحمیلي ډول د خپل ماشوم د شخصیت نه ځینې تمې لرو او ماشوم مو پکې دوه لارې کړی او لبره مرغه چې هغه د هیلو نړۍ څنګه چې ده هغه سې نه ده آباده شوې.
د هیلو نړۍ د کتاب له شل کیسو یولس افغان لیکوالو لیکلي دي او نه کیسې افغان لیکوالو له بهرنیو ژبو ژباړلې دي. د هیلو نړۍ کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په 102 مخونو کې د نومبر په 6مه چاپ کړ. د دې کتاب د مخکتنې په غونډه کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول صفی الله ناصری هم برخه اخیستې وه. د وویل چې اقتصادي ستونزې د دې کتاب د چاپ په برخه کې د ځینو خنډونو سبب شوې.
اساسا موږ غوښتله چې باید د شل کیسې حداقل باید په شلو کتابو سره تنظیم شي او په لوړ تیره چاپ شي چې تر ډېر ځایه ورسي. متاسفانه چې یو تعداد اقتصادي ستونزې وې چې هغه نشوای کېدلی چې موږ دا کتاب په لوړ تیراس چاپ کړو، څو ډېرو محرومو ساحو ته ورسي، حداقل یعنی هغه ساحو ته ورسي چې تدیر تروس چوک یعنی کتاب نکی پیجنی باید دو سر شناخته شی. خب یه هم موگوی چه باید موگ حد اقل دیو انگیزه پا هر که پاتی شی او دو تا کار بویل شی نمو دیو کتاب چوکات سر تنظیم کلا او دن پیو مناسب باید سر آماده کار شی کولی شی دی ماشومان پا روزل او پالانا که مهم رول بلو بوی
دهیلو نری کتاب ده افغان آنلاین تیم ورک پاتو چاپ ده چمتو شو. د دې ټیم ورک غړي عبدالوهاب مومند ازادي راډیو ته د دې کتاب د مخکتنې د غونډې په اړه وویل چې دې کتاب ته په غونډه کې په انتقادي نظر ونه کتل شو.
په دې غونډه کې د هلو نړۍ کتاب په مخکتنه کې ډیرو فرهنګي فعالانو په شمول د ښځینه او نارینه وو برخه اخیستې وه چې کابو دی کتاب اړوند انتقادی نظر ونه شو خو تر ډیره په ټوله کې د ماشوم ادب د نه پرمختګ او همدارنګه په دې برخه کې د ډیرو اثر د چاپ وختنه وشوه.
شغلی مومن زیاته کړه چې په غونډه کې د کتاب یو شمېر صفتونو ته اشاره وشوه.
د انځورګری په برخه کې د افغاني سټایل او د افغاني اصول مراتول وو. همدارنګه د کتاب اړوند یو ښه نوم انتخاب وو او په کتاب کې د نورو کتابونو په پرتله او په تفاوت د لیکوالانو ایمیل ادرس درج وو او همدارنګه د افغاني کیسو لیکلو تر څنګ چې ولس لیکل شوي کیسې دي د مختلفو ژبو څخه د ژباړو ستاینه ډیره وشوه چې دا به د ماشومانو په فکري وده کې لا مرسته کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک غړیو یو شمېر نور کتابونه هم چاپ ته چمتو کړي دي چې تر اوسه پورې لا د چاپ په ګاڼه نه دي سنبال شوي. کیسه لیکواله ویرجینیا اولف وایي کتابونه د روح هندارې دي او کیسه لیکوال ارنست همینګوی بیا وایي د کتاب په څیر وفادار دوست نشته. له همدې ویناو سره به د ازادي راډیو عربي مجلې د دې اونۍ کڼه راونغاړو تر بلې خپرونې موسا احمد شیبر په خدای سپارم. Oh, oh, oh.